شپږ بجې دی د ازادي راډیو روانه خبری مجلې ته خرغ لیز فریده ورسفیم له خپل همکارانو سره درته خرغ لاستویم په روانه خبری مجلې کې اوري چې افغان ولسمشر د افغانستان د ملي امنیت په خانه عمومي رئیس رحمت الله نبیل بیرته د دې ادارې د سرپرست په توګه وټاکه. په کندهار کې نن ځنوژن کې حمله وشوه چې څه باندې 15 تنه پکې مړه شو. د شمالي وزیرستان په میرلي کې د امریکا د بي پیلوټ الوتکو په برید کې 4 تنه سخت دریځ وژل شوي دي او د سوریې د حالاتو په اړه وروستي معلومات خبرو. خو تر هر څه د مخه خبرونه اجمل اندی وړاندې کوي.
چارواکي وایي چې په کندهار ښار کې نن په یوې ځانوژنې حمله کې شپږ کسان وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. په کوټه کې د افغانستان د کنسولګرۍ سرچینې وایي چې د دوی یو تختول شوی کارمند نن خوشې شوی دی او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا متحده ایالاتونو ته چیلنج ورکړې څو د ملګرو ملتونو په ملاتړ د هغه ادعا او پاړه شواهد وښيي چې وایي د سوریې حکومت کیمیاوي وسلې کارولې. چارواکي وایي چې په کندهار ښار کې نن په یوې انتحاري حمله کې شپږ کسان وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبريال په خپل ریپورت کې وایي چې حمله نن شاوخوا 12 بجې د ښار د دویمې ناحیې په مربوطاتو کې د کابل بانک سیمه ایز دفتر ته نږدې شوې. د کندهار د والي وایان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شو او ټپیانو کې ملکی کسان او پولیس شامل دي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د سرحدي پولیسو مسولین وایي چې د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو دوه سرحدي پولیس او شپږ ولسی وګړي وژلي. په ختیځ کې د لومړي ځن د سرحدي لواء قومندان محمد ایوب حسین خیل ازادي راډیو ته ویل چې نن سهار وسلوالو طالبانو د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې په یو موټر حمله کړې چې پکې دوه سرحدي پولیس او شپږ ملکیان وژل شوي دي. ولسمشر حامد کرزی د ملي امنیت په خانه عمومي رئیس رحمت الله نبیل بیرته د دې ادارې د سرپرست په توګه وټاکه. جمهوریت ریاست نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویل چې دغه پریکړه د ملي امنیت د عمومي ریاست د چارو د پرمخ بیولو په خاطر شوې ده. ښاغلی نبیل تر اوسه پورې د ملي امنیت د شورا مرستیال او تر دې مخکې د ملي امنیت عمومي رئیس هم پاتې شوی دی. د کونړ په دانګام کې نن په سلګونو خلکو د پاکستان له خاورې د راکټي حملو د دوام پر ضد مظاهره وکړه. د کونړ والی شجاع الملک جلال ازادي راډیو ته ویل د پاکستان له خاورې د راکټي حملو مسله به یو ځل بیا له مرکزی حکومت سره یاد کړي.
مونږه غندو مونږه دا د ګاونډي ټوب حق نه دی د مسلمانۍ عمل نه دی. مونږه به ان شاء الله کوشش کوو چې خپل د مرکزی حکومت سره دې خبرې وکړو.
د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت او ایران تر اوسه دغه هیواد ته د افغان پلاوی د سفر په اړه رسمي ځواب نه دی ترلاسه کړی. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو د وزارت وایاند اسلام الدین جرأت په دې اړه وویل
موشت روسه د بهرنی چار وزارت لخوا د ایران اسلامي جمهوریت ته یو مکتوب استولی ترڅو د سفر تنظیم سي. خو تر دې مهال موږ داسې ښکارا جواب نه دی ترلاسه کړی. زموږ هڅې جریان لري چې د سمبلې میاشتې تر 15 نیټې مخکې افغان پلاوی هلته ولاړ سي او په دې باره کې خبرې وکړي.
په کوټه کې د افغانستان د کنسولګرۍ سرچینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې دغلته د دوی یو تختول شوی کارکونکي نن خوشې شوی دی. په کوټه کې د افغانستان د کنسولګرۍ کارکونکي محمد هاشم عبرت د جولای د میاشتې په 20 معلومه کسانو تختولی و. بلخوا د پاکستان صدر اعظم د بهرنیو چارو او ملي امنیت سلاکار وایي چې د ولسمشر حامد کرزي سفر اسلام آباد ته د دې سبب شو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور فضا رامنځته شي. سرتاج عزیز دغه خبرې تېره ورځ د هیواد په مرکزي پارلمان کې کړې. له بلې خوا د افغانستان د سولې عالي شورا هیله ښودلې چې د پاکستان له زندانونو څخه د یو شمېر طالب زندانیانو د خوشي کېدو په اړه شوي مذاکرات به ډېر زر نتیجه ورکړي. پاینال کې د شمالي وزیرستان نه په ریپورتونو کې ویل شوی دی چې دغلته مشکوک امریکایي بي پيلوټ الوتکو په برید کې 3 کسان وشل شوی. سیمه ایزو چارواکو ویلي د شنبې په ورځ بي پيلوټ الوتکو د شمالي وزیرستان پر میرالي سیمه کې په یو کور توغندي وشتي. سیمه ایز چارواکي وایي تر اوسه ورته دغه کسانو هویت نه دی څرګند چې په دې برید کې وشل شوی دی. د پاکستان حکومت پر لپسې د بي پيلوټ الوتکو د بریدونو په اړه اعتراضونه کړي وایي په دې بریدونو کې ولسی خلک وشل کیږي او د پاکستان له ملي حاکمیت څخه سرغړاوي دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا متحده ایالاتو ته چیلنج ورکړې څو د ملګرو ملتونو په ملاتړ د هغه ادعا او پاړه شواهد وښيي چې وایي د سوریې حکومت کیمیاوي وسلې کارولې. ولادیوستوک ته د شنبې په ورځ د سفر په مهال پوتین ویل په داسې حال کې چې د سوریې حکومتي ځواکونه د یاغیانو خلاف جګړه کې ګټون کې دي. دا د سوریې د حکومت په اړه بېخي بې معنا خبره ده چې کیمیاوي وسلې دي وکاري. خغلی پوتین وای زموږ د امریکایي همکارانو او ملګرو دریس پاړه چې وای حکومت د ډلیزي ورانې وسلې او کیمیاوي وسلې کارولې دی وای دوی شواهد لري دوی د شواهد د ملګرو ملتونو مفتشونو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وړاندې کړي. د جمعې په ورځ ولسمشر باراک اوباما وویل نوموړی د پوځي برید پاړه وروستۍ پرېکړې ته نه دی رسیدلی. له بلې خوا د ملګرو ملتونو پلټون کې چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارونې په اړه څېړنې کړي د شنبې په ورځ له دې هېواده ووتل. په بغداد کې وسلوال کسان د سنی مسلمانانو یو جماعت ته ننوتل او پنځل منسکونکي وژل. دا برید په عراق کې د روانو فرقهیي شخړو په ترڅ کې وروستۍ پیښه ده چې د شنبې په سهار وختي رامنځته شوې. امنیتي چارواکي وایي برید کوونکي د بغداد جدیدیه سیمې ته څیرمه سهار وختي یو جماعت ته ننوتل او پر لمونځکونکو یې ډزې وکړې. دوه نور لمونځکونکي ټپیان شوي دي. تر اوسه یې چا د دې برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. په عراق کې د روانې سوي کال د پیل راهیسې 3800 کسان وژل شوي دي. دا و خبرونه.
د ازادي راډیو خبری مجله اورئ. افغان ولسمشر د ملي امنیت پوخانه عمومي رئیس بیرته د دې ادارې د سرپرست په توګه وټاکه. په کندهار کې نن ځن وژونکي حمله وشوه چې څه باندې 15 تنو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. د ننګرهار او لوګر قومي مشران وایي چې د افغان ځواکونو وروستیو پوځي عملیاتو د دوی په ولسوالیو کې نتیجه نه ده ورکړې.
لار ډیرته بند شوه. حکومت ته یو ملازم هم نه پلاسټ کړی کته دي. حتی اقدامانی محکومي دي. دا وخت لارې بسه باز محدودې.
په شمالي وزیرستان په میرلي کې د امریکا د بي پيلوټ الوتکو په یو تازه برید کې څلور سخت دریځه وسلوال وژل شوې دي. او په سوریه کې د ملګرو ملتونو ډلې د کیمیاوي وسلې د استعمال په اړه خپل تحقیقات پای ته ورسول. افغان ولسمشر د افغانستان د ملي امنیت پوخانه عمومي رئیس رحمت الله نبیل بیرته د دې ادارې د سرپرست په توګه وټاکه. نبیل تر اوسه د ملي امنیت د شورا مرستیال وو او تر دې مخکې د افغانستان د ملي امنیت د عمومي رئیس په توګه هم کار کړی دی. احمد زبیر جمن په دې اړه لاندې معلومات راکړي.
ولسمشر حامد کرزی دی حکم پر اساس ښاغلی رحمت الله نبیل د ملي امنیت د عمومي ریاست د سرپرست په توګه ټاکلی دی. د ارګلمانی څخه خبر شوی مطبوعاتي اعلامیه وای د پریکړه د اساسي قانون د 46 ماده پر اساس او د ملي امنیت د عمومي ریاست د چارو د پرمخبولو په هدف شوې ده. د جمهور ریاست په اعلامیه کې د ملي امنیت د عمومي رئیس اسد الله خالد د سرنوشت پاړه سند ویل شوی. خاغلی خالد تیر کال په انتحاري حمله کې سخت ټپونه اخیستي او چې بیا امریکا ته د درملنې لپاره ولاړ. رحمت الله نبیل تر اوسه پورې د ملي امنیت د شورا مرستیال و. دی په خوا د ملي امنیت عمومي رئیس هم پاتې شوی دی چې د تیر کال په اګست میاشت کې د نامعلومه دلایلو له مخې د ولسمشر لخوا له دندې لرې کړای شو. هغه مهال د ولسي جرګې ځینې غړو ادعا کړې وه چې ښاغلی نبیل د پاکستان د فشارونو له امله له دندې ګوښه کړای شوی دی. خاغلی نبیل د انجینرۍ په برخه کې زده کړې کړې دي. د څو کاله د جمهور رئیس حامد کرزی د ساتنې د امنیتي قطعې قومندان هم پاتې شوی دی.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، په کندهار کې یوې ځن وژونکې حملې شپږ کسان وژل او شل نورې ټپیان کړل. چارواکي وایي په وژل شوو کې ډیر هغه ملکیان شامل دي چې کابل بانک ته نن مراجعه کړې وه. محمد صادق رښتینی له کندهار ریپورت لري.
ځان وژونکي حمله د کیکان غرمه 11 بجې په کندهار ښار کې د کابل بانک مخ ته رامنځته شوه. د کندهار د مطبوعاتي دفتر مسول جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل ځان وژونکي پلی وو او د کابل بانک د تلاشي پوستې ته نږدې په ځان پوري تړلو موادو ته چاودنه ورکړې. د فیصل په وینا په چاودنه کې شپږ کسان وژل شوي او شل نور ټپیان دي. د نوموړي په وینا په وژل شوو کې څلور ملکیان، یو پولیس او یو د کابل بانک ساتونکی دي او په ټپیانو کې هم ډیری ملکیان شامل دي. د ډاکټرانو په وینا په وژل شوو او ټپیانو کې ډیری ملکیان شامل دي. بلخوا د پیش عیني شهیدان وایي چې دوی د کابل بانک څخه خپل معاشونه ترلاسه کول چې چاودنه وسول.
من عبیدالله دغه موږ د برتکنداري بین ناسو برتکنداري مو کول ورته شام و یو دم پټا وسو په لنجر کې ټپیان مړې اخیستي و شپخانې خواته یې وړل.
ټپیان لا ډېر و مړې له ګړې زه موټر کې ناستم خاص په دغه ځای و پټا وس بلم پیش سر غوږو کې مونږار وس بلم پرېوتلو ټکان د عسکرو ټکان شروع کړ. رایتي خلک خوش ول ډېر دولتي دونو په شخصي کانو کې
ټول د سکوټه پراته و چې ما خپل ورسره پورته کړل. ډېر انسانان د چا پښې نه وې چا لاسونه نه و د چا سرونه نه و.
تر اوسه د دې حملې مسؤلیت کومې وسله والې ډلې نه دي منلی. دا په کندهار ښار کې تر دوه میاشتو نسبي آرامۍ وروسته لومړنۍ خونړۍ حمله ده چې رامنځته کېږي.
چارواکي وایي په میدان وردګو کې د طالب وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي چې پکې تر اوسه پورې شپاړس تنه طالب وسلوالو ته مرګ ژوبلا وخت ده. دوی وایي په دې سربېره یې لس تنه نور ژوندي هم نیولي دي. سید شاه سقیم له سیمې رپورټ راکوي.
د میدان وردګو سیمه ییز چارواکي وایي د دغه ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې له تیرو دوو ورځو راهیسې د طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي دي چې پکې تر اوسه پورې دولس تنه وسلوال وژل شوي، څلور تنه ټپیان شوي او لس نور یې ژوندي نیولي دي. دوی وایي په وژلو شویو او ټپي شویو وسلوالو کې د طالبانو څو تنه سیمه ییز قوماندانان هم شامل دي. د میدان وردګو د والي ویاند تاوله خوګیاڼی وایي عملیات دوه ورځې وړاندې پیل شوي او لا هم پایته نه رسیدلی. دی وایي په عملیاتو کې په نرخ ولسوالۍ کې د وسلوالو د وسلو یو وزیر مهم افغان سرتیرو پیدا کړې او وسلې ورڅخه وړې دي.
میدان وردګو ولایت په چک، سیدآباد، نرخ او جغتو ولسوالیو کې عملیات ترسره شوي دي چې پکې دولس وسلوال طالبان وژل شوي دي، څلور ټپیان دي او همدارنګه لس تنه نور ژوندي ور شوي دي. په وژل شوو او نیول شوو او همدارنګه ټپیانو کې د وسلوالو طالبانو یو شمېر سیمه ییز قوماندانان هم شامل دي.
خو طالبان بیا وایي د دوی پر ضد په میدان وردګو کې له سره عملیات شوي نه دي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي وایي عملیات نه دي شوي خو د دوی ملګرو لا پر افغان سرتیرو بریدونه کړي دي.
د ننګرهار او لوګر ولایتونو د حصارک او ازری ولسوالیو قومي مشران وایي چې په دغه ولسوالیو کې د افغان ځواکونو وروستیو پوځي عملیاتو نتیجه نه ده ورکړې. د دوی په خبره اوس هم په دغه ولسوالیو کې د تګ راتګ لارې بندې دي او وسلوال مخالفین په کې نفوذ لري. خو د افغانستان د دفاع وزارت بیا د ایډیا بیا اساسه بولي وایي چې اوس هم په دې ولسوالیو کې تصفیوي عملیات روان دي. معصوم میوند په دې اړه معلومات راټول کړي دي.
د لوګر د ازری او د ننګرهار د حصارک ولسوالۍ قومي مشران د افغان ځواکونو لخوا په دغو ولسوالیو کې د سیمرغ په نوم پوځي عملیات ناکامه بولي. د دغو ولسوالیو یو شمېر قومي مشران ازادي راډیو ته وویل چې د دغو ولسوالۍ لارې اوس هم د وسلوال مخالفین لخوا تړلې دي او خلک له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د لوګر د ولایتي شورا مرستیال د ازری ولسوالۍ یو اوسېدونکي غلام یحیی وایي یوازې د ولسوالۍ د ودانۍ په شاوخوا کې لسګونه افغان سرتیري میشت دي. خو دی وایي وسلوال مخالفین اوس هم پر لارو ولاړ دي او خلک شته کوي.
تقریبا 200-250 کم او زیات اسکر دی ولسوالۍ شاوخوا هلته پراته دي. لا هر حکومت او سرکار خلاص او بیرته بند شو. حکومت یو ملازم هم نشي تلای تذکره کتل کیږي. حتی د امانی محکومیږي. خلک په اول کې ډیر خوشاله سو اوس خلک خفه دي. دا وخت ته لارې بیرته باقي محدود دي. نو په کوم اساس باندې لارې خلاص ده؟ لارې خو دي خلاص نه ده.
افغان ځواکونو د زمري میاشتې په لومړۍ نیټه ورسته له هغې د ننګرهار په سرک او د لوګر په ازر ولسوالیو کې د سیمرغ په نوم پوځي عملیات پیل کړل چې ځینو سیمه ییزو چارواکو د طالبان لخوا د دې ولسوالیو د محاصره کېدو راپور نه ورکړل. سربېره پر ازري ولسوالۍ د ننګرهار د حصارک ولسوالۍ څو تنه قومي مشرانو هم د شنبې پر د ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولسوالۍ کې عملیاتو د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. بلخوا د دفاع وزارت د ویان مرستیال جنرال دولت وزیري بیا د ازري او حصارک ولسوالیو د قومي مشرانو خبرې ردوي. ښاغلي وزیري وایي په دواړو ولسوالۍ کې اوس هم تصفیوي عملیات روان دي او ډېرې سیمې له وسلوال مخالفینو پاکې کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مسؤلین بیا دا نه مني چې په حصارک او ازر ولسوالۍ کې پولیس له ملاتړ بې برخې وي او وسلوال مخالفینو ته دې تسلیم شوي وي. د دفاع وزارت چارواکو تر دې پخوا ویلي وو چې د سیمرغ په پوځي عملیاتو کې شاوخوا 180 تنه وسلوال مخالفین وژلي چې بهرنیان هم پکې شامل دي.
د افغانستان د امنیتی حالاتو په اړه یو بل راپور هم لرو. د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې د پاکستانیانو د بریدونو په خلاف په سلګونو کسانو مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو له نړیوالې ټولنې او افغان دولت څخه وغوښتل چې په کار دی پر پاکستان ټینګار وکړي چې د کونړ پر خاوره له بریدونو لاس واخلي. مظاهره نن د سهار په 9 بجو پیل شوه او د ولسوالۍ ودانۍ مخې ته په 11 بجو پای ته ورسېده. د ازادي راډیو خبریال له سیمې څخه ریپورټ راکوي.
مظاهرینو د پاکستان د پوځ او د هغه هیواد د حکومت خلاف شعارونه ورکول. د مظاهرې دوه تنو ګډونوالو په تلیفون ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو نږدې 4 کالو را په دیخوا د پاکستان د فوز له لوري د کونړ په ټولو سرحدي ولسوالیو او په ځانګړي ډول په دانګام د توپونو درنې توغندې راوشتل کیږي چې تر اوسه په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. خو تر دې دمه افغان دولت او نړیوالې ټولنې د یادو بریدونو بندولو لپاره هیڅ نه دی کړی.
په پاکستان د خوارو ګولۍ راځي زمونږ کورونه او ټوله زمونږ زلانا کونډه شلې تیمار سره شهیدان زمونږ یو څه روښه راکم چې ګولۍ لګي چې اوس ما شوبان او خلکو له پوټي پوری څوک له دومره پناه نه ورته چې هغه پکې ډېر.
مظاهرینو ګواښ وکړ چې که چیرته د بریدونو مخه ونیول شي نو یا به له سیمې کډي واخلي او یا به هم د پاکستانی حکومت په ضد ملي پاڅون وکړي. د کونړ والی شجاع الملک جلالا د پاکستانی پوځونو لخوا په کونړ کې دونکو بریدونه وغندل او په پاکستانی غږ وکړ چې باید خپل پوځیان له بریدونو منع کړي.
دا تر په کوم مزایل او یا کوم توپونو روان دي منګي غندو منګه دا د ګاونډي توپ حق نه دی. دا د مسلمانۍ عمل نه دی. موږ به ان شاء الله کوشش کوو چې خپل د مرکزی حکومت سره دی د مشکل په حق لاغوت خبرې وکړو.
د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې خلک په داسې حال کې د پاکستانی پوځ په ضد مظاهره کوي چې یوازې 4 ورځې وړاندې ولسمشر کرزی پاکستان ته سفر درلود او د هغه هیواد چارواکو ورسره ژمنه وکړه چې په افغانستان کې به د روان جنگ د ختمولو او د سولې پروسې سره به همکاري کوي. کارپوهان وایي چې په کونړ له نوو بریدونو څرګندېږي چې د پاکستان ملکی حکومت او د پوځ د خبرو ترمنځ زیات واټن موجود دی.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپل وکړئ. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12.89 او اف ام 3.5 باندې اوریدئ شي. او کچرته رادیو نشي اوریدلی نو هر وخت مو چې وخت لرو د انټرنیټ پاڼه پرانیزئ azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. هلته د ازادي رادیو خبرونه اوریدئ شي، تازه خبرونه لوستلی شي او د ازادي رادیو بیلابیل مطالب او خبرونه هم اوریدئ شي او همې لوستلی شي. پکې همداشانی د ازادي رادیو د وی پاڼې لارې د ازادي رادیو فیسبوک ته لاره پیدا کولای شي او ټوئیټر ته او د هغې لارې هم کولای شي چې ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړي. په روانه خبرونه کې د سوریې د حالاتو په اړه باندې راپور لرو. همداشان په شمالي وزیرستان کې د بي پيلوټ الوتکو د حملې په اړه راپور لرو. خو تر هغې د مخه به د افغانستان مسایلو ته ادامه ورکړو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د محابسو او توقیف خانو ریاست وایي د غیر معیاري زندانونو موجودیت کولی شي د بندیانو ډلهیزې تیښتې ته زمینه برابره کړي. د افغانستان د محابسو عمومي رئیس نن ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د افغانستان 14 زندانونه غیر معیاري دي چې اکثره په کرایي او خامو کورونو کې دي. دغه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تر اوسه 3 ځلې د افغانستان له زندانونو څخه زندانیان په ډله ییزه توګه تښتېدلي دي. اسدالله لودین په دې اړه معلومات راټول کړي.
د کورنۍ چارو وزارت وایي چې دا مهال د هیواد په ټولو ولایتونو کې زندانونه لري خو د 14 زندانونو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی. د دې وزارت د محبسو او توقیف خانو رئیس جنرال امیر محمد جمشید وایي که چیرې د دې زندانونو وضعیت همداسې پاتې شي ممکن د زندانیانو ډله ییزې تیښتې ته زمینه برابره کړي. دی وایي ډېر زیات اندېښمن یو. مثلا موږ د زندان لپاره یو کرایي کور نیولی چې هغه کور د 15 کسانو د اوسېدو ظرفیت لري، خو موږ هلته 150 زندانیان ساتو. تا بند خپله یو خطر دی. د زندانونو د خراب وضعیت په اړه دغه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تر اوسه څو ځلې د افغانستان له زندانونو څخه زندانیان په ډله ییزه توګه تښتېدلي دي. څه باندې 2 کاله وړاندې د کندهار د سرپوزي له زندان څخه په یوه شپه سلګونه زندانیان دې محبس ته د ورجوړ شوي تونل له لارې وتښتېدل چې اکثره یې د حکومت وسلوال مخالفین وو. له دې سربېره په وروستیو 2 کلونو کې په هرات، سرپل او زابل ولایتونو کې هم یو شمېر زندانیان د محبسو د خراب کیفیت له امله په تېښته بریالي شوي دي. د افغانستان د یو شمېر زندانونو د خراب وضعیت په اړه تر اوسه څو ځلې د بشري حقونو ادارو هم خپلې اندېښنې مطرح کړې دي. دوی وایي د ځینو زندانونو وضعیت او چاپېریال دومره خراب دی چې له رواني پلوه د زندانیانو د شکنجې سبب کیږي.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې ایران ته د افغان پلاوی یا هیئت د سفر هڅې جریان لري. د ایران حکومت پریکړه کړې چې د روانې میاشتې له 15 نیټې وروسته له دې هېواده هغه افغان کډوال وباسي چې هلته د اوسېدو اسناد نه لري او کاري ویزې پای ته رسېدلې وي. د افغانستان د وزیرانو شورا پریکړه کړې چې د دې ستونزې د حل لپاره به ایران ته یو پلاوی استي. په عین وخت کې د افغانستان د کډوالو چارو وزارت هغه پورونه رد کړل چې ګواکې ایرانیو چارواکو د دې هیئت له سفر سره موافقه نه ده کړې. نورحال مرزیه احمد زیرا کوي.
که څه افغان چارواکو یوه اونۍ وړاندې ویلي وو چې د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزیر په مشرۍ د افغان حکومت یو پلاوی ایران ته د افغان کډوالو د ستونزو د حل په خاطر سفر کوي، خو تر اوسه دا سفر نه دی شوی. د یاد وزارت مسؤلین وایي چې د افغانستان د بهرنی چارو وزارت د سفر په هدف یو مکتوب ایران ته لیږلی، خو یاد هیواد تر اوسه دوی ته روښانه ځواب نه دی ورکړی. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت بیاند اسلام دین جرأت د شنبې په ورځ له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې هڅه کیږي د روانې سنبلې میاشتې له 15 نیټې مخکې د پلاوی ورلاړ شي.
موږ تر اوسه د بهرنۍ چارو وزارت لخوا د ایران اسلامي جمهوریت ته یو مکتوب استولی تر څو دا سفر تنظیم سي، خو تر دې مهال موږ داسې ښکاره ځواب نه دی ترلاسه کړی. زموږ هڅې جریان لري چې د سنبلې میاشتې تر 15 نیټې مخکې افغان پلاوی هلته ولاړ سي او په دې باره کې خبرې وکړي.
د افغانستان د وزیرانو شورا تیره اونۍ د کډوالو چارو د وزیر په مشرۍ یو پلاوي ته دنده وسپارله چې د وږي میاشتې په 9 نیټه ایران ته سفر وکړي. د ایران حکومت پریکړه کړې وه چې د روانې میاشتې له 15 نیټې وروسته له دې هېواده هغه افغان کډوال باسي چې هلته د اوسېدو اسناد نه لري او کاري ویزې یې پای ته رسېدلې وي. د کډوالو چارو د وزارت د معلوماتو له مخې د سنبلې تر 15 نیټې پورې په ایران کې له لورو تر شپږو لکو د افغان کډوالو د کاري ویزو موده ختمیږي. ایران کې د میشتو 2.5 میلیونه افغان کډوالو څخه اوس مهال له 1 میلیون نه کمې هلته د اوسېدو قانوني اسناد لري. له دې وړاندې ځینې رسنیو داسې رپورټونه خپاره کړل چې ایراني چارواکو د افغان پلاوي سفر لغوه کړی، خو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویاند اسلام الدین جرأت دا ډول اداوې بی اساسه وبللې.
د شمالي وزیرستان په میرالی کې د امریکا د وی پیلوټ الوتکو په یو تازه برید کې 4 سختري زوسلوال وژل شوې دي. د شمالي وزیرستان د ځایي دولتي مسولینو د معلوماتو لمخې د برید نن شوې ده. د غبرید په داسې حال کې شوې چې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د بهرنیو او امنیتی چارو سلاکار ویلي چې نواز شریف به د امریکا متحد ایالاتو ته په خپل لومړي سفر کې د دغه هیواد له حکومت سره د وی پیلوټ الوتکو په بریدونو پریکنده خبري وکړي. نور تفصیل په خبر څخه د زبی الله شفق په ریپورت کې.
د افغانستان پر پوله پرتې د قبایلی سیمې شمالي وزیرستان په میرالی کې دولتي چارواکي وایي چې د مشکوکو بی پیلوټ الوتکو په یو تازه برید کې لک تر لګه 4 سخت دریځ وسلوال وژل شوی. د ځای دولتي مسولینو د معلوماتو له مخې دغه الوتکو د شنبې په ورځ د شمالي وزیرستان د میرعلي په موساکي نومي سیمه کې د شکمنو سخت دریځ وسلوالو پر یو مرکز دوه پرله پسې توغندي وتوغول چې په ترڅ کې څلور سخت دریځ وسلوالو وژل شول. د وژل شوو وسلوالو د هویت په اړه لا تر دې دمه څه نه دي ویل شوي، خو اټکل کېږي چې ځایي سخت دریځ وسلوال دي. په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو برید په داسې وخت کې شوی چې د شنبې په ورځ په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سلاحکار سرتاج عزیز د دغه هیواد ولسی جرګې ته د وینا پر مهال ویلي وو چې د پاکستان نوی صدر اعظم نواز شریف به د امریکا متحده ایالاتو ته د خپل لومړي سفر په ترڅ کې د دغه هیواد له جګپړو چارواکو سره د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو په اړه پریکنده خبرې وکړي. د هغه په وینا د پاکستان نوی ټاکل شوی حکومت له امریکا سره د یو سیال هیواد په کچه اړیکې غواړي او د دې ډول اړیکو د رامنځته کولو لپاره باید امریکا د پاکستان د ځمکني بشپړتیا درناوی وکړي. د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې دا مهال د القاعده شبکې غړي پاکستانی طالبان او د حقاني شبکې ګڼ وسلوال ځای پر ځای دي چې وخت نا وخت په افغانستان کې ترهګریز بریدونه ترسره کوي. افغان دولت ادعا کوي چې دغه وسلوالو تر شا د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI لاس دی. د یادونې وړ ده چې د روان کال د اګست په میاشت کې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پاکستان د خپل سفر په ترڅ کې ویلي وو چې پر دغه هیواد به د امریکا د بی پیلوټ الوتکو بریدونه دوام لري. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او نورو جګپړو چارواکو پر شمالي وزیرستان د امریکا د متحده ایالاتو د بی پیلوټ الوتکو تازه برید غندلی دی.
په شمالي وزیرستان کې مو د امریکا د وی پیلوټا الوتکو په اړه واوریدل. اوس پر شو وروستي راپور ته د سوریې حالاتو ته، لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د سوریې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا متحده ایالاتو ته چلنج ورکړی څو د ملګرو ملتونو په ملاتړ د هغوی ادعاو په اړه شواهد وښیي چې وایي د سوریې حکومت کیمیاوي وسلې کارولې دي. د امریکا یو استخباراتي راپور وایي امریکایي چارواکي پوره باور لري چې د اګست د 28مې کیمیاوي حمله د سوریې حکومت کړې ده. په دې حمله کې 1429 کسان وژل شوي دي. د سوریې حکومت د امریکا د استخباراتو دا راپور غندلې او دروغې بللې دي. له بلې خوا د ملګرو ملتونو په لټون کې چې په سوریې کې د کیمیاوي وسلو د کارونې په اړه څېړنې کړې دي، نن له دې هیواد څخه ووتل. فرح هیواد او په دې اړه نور جزئیات.
د ملګرو ملتونو څېړونکو ډله په داسې حال کې له سوریې څخه راووتله چې د امریکا د بحري قواوو کښتۍ چې توغندي پکې ځای پر ځای دي د سوریې د حکومت پر خلاف چې ویل کېږي کیمیاوي وسلې استعمال کړې دي د احتمالي پوځي حملې لپاره د مدیترانې په سمندر کې تیاری ولاړې دي. د امریکا د استخباراتي راپورونو پر اساس امریکایي مقامات په ټینګه باور لري چې د سوریې رژیم د چنګاښ پر دیشمه له دمشق څخه په لیرې پرتو سیمو کې کیمیاوي وسلې استعمال کړي چې له کبله یې 1429 ولسي وګړي مړه شوي دي. د سوریې حکومت دا راپورونه غندلي او بې اساسه یې ګڼلي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جمعې په ورځ وویل هغه پر سوریې د نظامي حملې په اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې، خو اوباما وویل چې واشنگتن د سوریې پر خلاف محدود عملیات کوي څو د سوریې حکومت ته پیغام ولېږي چې په آینده کې کیمیاوي وسلې استعمال نه کړي. اوباما زیاته کړه نړۍ مکلفیت لري دا اطمینان حاصل کړي چې موږ د کیمیاوي وسلو د استعمال پر خلاف معیار ساتلی دی. ما تر اوسه د بیلابیلو اقداماتو په اړه چې د دې معیارونو په عملي کولو کې مرسته وکړي وروستۍ پریکړه نه ده کړې. اما د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د امریکا له لوري د سوریې پر خلاف د پوځي برید ګواښونه غندلي او د نه منلو وړ یې ګڼلي دي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاند الکساندر لوکاشویچ وویل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له اجازې پرته د قوې یو اړخیز استعمال چې هر څومره محدود وي د نړیوال قانون څخه ښکاره سرغړونه ده. دا کار به د سوریې د جګړې سیاسي او ډیپلوماتیک حالت ته زیان ورسوي او له کبله به یې نورې شخړې او مرګ ژوبلې وسي. موږ د داسې څه پېښېدو ته اجازه نه سو ورکولی. د سوریې حکومت وایي چې د کیمیاوي وسلو په حمله کې شکیل نه دی، بلکې د دې کار مسؤلیت یې پر مخالفو یاغي ډلو ور اړولی چې غواړي لویدیځ هیوادونه وپاروي څو په سوریه کې مداخله وکړي او د جګړې د ډګر ماتې جبران کړي. روسیه د سوریه د یوې اوږدې مودې متحد هیواد دی او د سوریه رژیم ته وسلې ورکوي. مسکو ویلي دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د بشار الاسد د رژیم پر خلاف به د قوې د استعمال په برخه کې هر ډول اقدام ته د اجازه ورکولو مخنیوي وکړي. لبلی خوا په دې اړه د امنیت شورا د پریکړې لیک د نستوالي لکبله ډیر لش مر هیوادونه ویلي چې دوی به پر سوریه د امریکا په مشرۍ د پوځي حمله ملاتړ وکړي. خو د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند اشاره کړي چې په دې برخه کې به د امریکا شاته ودرېږي. اما د برېټانیا حکومت وروسته له هغه چې د پارلمان ډېری غړي پر سوریه د نظامي حملې پر خلاف منفي رایې ورکړې، فیصله وکړه چې برېټانوي عسکر به د سوریه پر خلاف برید کې ګډون ونه کړي. د ترکیه صدر اعظم رجب طیب اردوغان بیا ویلي دي چې په سوریه کې هر ډول نړیواله پوځي مداخله باید د اسد رژیم رنګ کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته را استولې دي.
محمد حسن هنری لیکي د تخار ولایت د اشکمشک پولیسوالۍ کې یو مسلکی استاد نشته. محمد یاسین وردګ لیکي د سوریې په جګړه کې د امریکا او برتانیې لاس دی. او فضل رحمان د لغمان ولایت څخه لیکي سیاسی ګوندونه انتخاباتي اتحاد د افغانستان لپاره ډیر تاوان لري. خبرخنه غواړم چې مخکمه د اشکمش ولسوالي اشکمش کولستاو جاوید نعیمی را ترسم کړم. مننه تانه خرهغلی پروګرام ته ورسته خبری مجله جاوید نعیمی وړاندې کوي.
سلامات بشین مونده هم نه